مازیگر تلور بجینی تا زادی رادیو دنن ده شنبه برز ده ده سور دو اجتماع ده ده دیازورو دریس و ونویم هجری المریس کال ده دوزاره اتلس ملادی کال ده میده میاشتی رو دولسه می سره برابره ده ده زادی رادیو پده یو ساعت خبرونه که تایست خبرونه و رپورتونه لرو خبرونه مو ترپینزو بجوده پا مکری ده دی ساعت مهم خبرونه تا چی فری با ظاهری ورندی کوی
په سر کې د څه مهمو خبرونو ستاسو کې د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د دریو هیوادونو د دیني عالمانو اعلان سوی پریکړه لیک د دغه هیواد د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره مهم ګڼي. د بغلان د مرکز پلخمري په ځینو برخو کې درنو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولې دي او د امریکا دوی جنگي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بم غورځوونکو الوتکو سره مخامخ شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د دریو هیوادونو د دینی عالمانو اعلان سوی پریکړه د دغه هیواد د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره مهمه ګڼي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې روانه جګړه غیر اسلامي ګڼل د دغې غونډې یوه ښه پریکړه ده چې کیدای سي په افغانستان کې د جنګ له کمېدو سره مرسته وکړي.
برای اولین بار است که عالمای بسیار قوی بسیار متبحر پاکستانی
دوی در لمره جلدی چی در پاکستان دیر پیاوری دینی علمان در سولی تخملاتر شی یاو لطندلاری و ترور چخه اکرک ترگندوی در پخپل یو شل از ترولن در اوموش در افغانستان در سولی پروسی بریالی توب در احیل من کوی
یک دستاورد بسیار خوبی هست و در
د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دو 500 مذهبي عالمانو د جمعې په ورځ د اندونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې غونډه وکړه او له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو یې ملاتړ وکړ. هغوی ویلي چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دي. د غزنی د اندړ ولسوالۍ مسولین وایي له 500 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او مرستې ته اړتیا لري. د اندړ ولسوال محمد قاسم بی سواد نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې له مرکزي حکومت څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
د ولسوالۍ شاوخوا منطقې او سیمې ولارې ټولې د هېواد د دښمنانو لخوا بندې شوې دي او که خدای نکړه که دوی توجه ونه کوي طبعا د دې پایلې به بیا خرابې وي او مشکلات بدیوی او مشکلات وقت ورد بیا شدیدیگی زواکون اکا ولیگی زمینی او اوائی عملیات پاید اجراسی پا کبیس شکل سرات.
بلخو د غزنی امنیتی چارواکي د ګواښ ډیر جدي نه بولي او وايي هر ډول ځوابي بریدونو ته آماده دي. د اندړ ولسوال د هموایي چې طالبانو د ولسوالۍ له شاوخوا سیمو څخه سیمه ایز خلک له خپلو کورونو ایستلي دي او د هغو په کورو کې سنګرونه جوړ کړي دي. د بغلان د مرکز پلخمري په ځینو برخو کې درنو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولې دي. د بغلان د والي وین محمود حقمل ازادي راډیو ته ویل چې د پېښو نن سهار سوې ده او وایي د سختو سیلابونو له کبله چې د پلخمري په څو سیمو کې راپور ورکړل سوی دی د لومړنیو راپورونو له مخې یوه میرمن پکښې مړه سوې، یوه میرمن زخمي ده او دوه ماشومان لا درک دي. ښاغلی حقمل وایي په دې سیلابونو کې خلکو ته مالي زیانونه هم رسېدلي خو دقیق معلومات ورنکړل. په همدې حال کې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د کارکوونکو له قوله راپور ورکړی چې څه باندې شپېته کورونه د پلخمري په ځینو سیمو کې تخریب شوي دي. خبریال وایي ځایي اوسېدونکي بیا د څه باندې 100 کورونو د تخریب خبره کوي. افغان چارواکي وایي په راتلونکي اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي. د بانک تاریخ په چارو کې د ولسمشر د مشاوریت د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې له مخې افغان حکومت غواړي روان لمریز کال د دغه هیواد صادراتو سطحه له 1 میلیارد ډالرو لوړه کړي. د ښاغلي رسا په خبره د افغانستان او ترکیې ترمنځ دغه موافقه به په 2 ورځو کې لاسلیک سي. دوی وایي د دې لړۍ په لومړني پرواز کې به له افغانستان څخه ترکیې ته 15 تنه مال انتقال تمه د افغانستان وچه میوه غالۍ طبي بوټي د څارویو پوستکي او نور تولیدات ترکیې ته صادر کړي. ښاغلی رسا زیاتوي تر دې وروسته اونۍ به له سعودي عربستان سره هم هوایي دهلیز پرانستل سي او په لومړني پرواز کې به 15 تنه زعفران او وچه میوه هغه هیواد ته انتقال سي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د امریکا دوی جنگي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بمغورځونکو الوتکو سره مخ شوي دي. د امریکا د دفاع هوا ځواک په اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه تېره ورځ د الاسکا د لویدیځو څنډو په 300 کیلومتره کې شوې ده. د امریکا دوو اف 22 ډول امریکایي الوتکو دغه روسي بمغورځونکو لیدلې او د نړیوال زون تر بلې غاړې ورسره تللې دي. د اعلامیه له مخې امریکایي الوتکې شاوخوا 40 دقیقې له روسي الوتکو سره په نړیوال هوایي حریم کې مل وې، خو وايي روسي الوتکې د امریکا هوایي حریم ته داخلې نه شوې. د روسي د پوځي چارواکو د وینا له مخې امریکایي جنگي الوتکو دغه روسي الوتکو ته تر 100 متره نږدې نه شوې. او د ماليزیا په خوانی صدر اعظم چې ائتلافي حکومت د تیرې اونۍ په انتخاباتو کې حیرانوونکي ماته وخوړه د چارواکو لخوا ممنول خروج سو. نجیب عبدالرزاق د اوازو له مخې غوښتل نن له خپلې میرمنې سره اندونیزیا ته ولاړ سي، خو ډېری خلک د کوالالمپور هوایي ډګر مخ ته راټول سوي چې هغه د سفر مخه ونیسي. پر نوموړي تور دی چې د 2 میلیارد ډالري یوې ماجرا کې لاس لري. رزاق تر دې خبرونو وروسته نن استعفا وکړه او د ماليزیا د ملي سازمان د سیاسي ګوند او د ملي ائتلاف جبهې مشري پریښوده. د ملي جبهې ګوند چې له بریتانیا څخه د ماليزیا د خپلواکۍ لاخستلو څخه تر اوسه واکمن و، قدرت د مهاتیر محمد په مشرۍ د څلورو ګوندونو ائتلاف ته پریښوده او 8 کلنه واکمني یې ختمه شوه. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو د مازدیګر څلور بجې او 6 دقیقې دی. د ازادي راډیو د خبرونو تر 5 بجو ده. ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د مذهبي عالمانو د ورسي کتنې هرکلی کوي او وایي چې فتوایي ګټوره وه.
فتوا مې در صدر شوی چې د طلباو اموال چې افغانستان کې سر تر رسوي دا جهاد نه دی، دا خلاف د اسلام دی.
دا د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم او د پونځي استاد په هان ودیر صاحبای و چې له ازادي راډیو سره خبري کړي او د افغانستان د سولې د علي شورا د نظر څخه مختلف نظر لري. په دې خبرونه کې به پر دې مسله په تفصیل تاسو رپورټونه واوري. فرات د په فرا کې به د امنیتي وضعیت څخه خبر سي او پر دې به هم خبر سي چې په افغانستان کې د شهادتنامو یو نوی سیستم پیل شوی دی. الکترونیکی شهادتنامه څنګه ورکول کیږي او څګټي او مشکلات لري. په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دوه پروګرامونه لرو: حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام. د افغانستان د سولې علي شورا په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د یو شمېر مذهبي عالمانو وروستۍ غونډه بریالۍ ګڼي او وایي چې کومې پریکړې چې په دغه غونډه کې سوي دي د افغانستان د سولې لپاره اغېزمنې بلل کېدلای سي. په اندونیزیا کې پرون د یوې ورځې لپاره د افغانستان 14، د پاکستان 14 او د اندونیزیا 22 مذهبي مشران سره کښېنستل او په افغانستان کې پر سولې او جګړې خبرې وکړې. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې په اړه دا ویل چې دا جګړه غیر اسلامي ده یو ښه خبره ده، خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې په اندونیزیا کې په غونډه کې داسې کومه خاصه پریکړه نه ده سوې چې عملا د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبريال پر پور کې واوري.
د افغانستان د سولې علي شورا هله څرګندوي چې په اندونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې پریکړه به د افغانستان روانه جګړه راکمه او له سولې او ثبات سره به امرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم وای دغه ناستې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او دا د هغه په وینا یو ښه پریکړه ده چې سوې ده. ښاغلي سلیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په خوا کې په لومړي ځل پاکستانی دینی عالمانو هم د افغانستان د جګړې پر ضد او د افغان سولې د پروسې په ملاتړ خبرې کړې دي. هغه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان ډېر متبهر او پیاوړي دینی عالمان د افغانستان د سولې له دایي ملاتړ کوي. وژنې، سختریزي او د تروریستانو عملونه غندي او په اړه یې کرکه اعلانوي. فکر کوم دا په خپل ذات کې یوه ښه لاسته راوړنه ده او په ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د سولې پروسې بریالیتوب ته هیله من کوي. نوموړی دغه شان وایي د پاکستان دینی عالمانو طالبانو د اندونیزیا په ناسته کې وعده ورکړی چې له هغو ډلو سره کوم چې د افغانستان په جګړه کې رول لري هم خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمانو د اندونیزیا په اګور ښار کې د جمعې په ورځ غونډه وکړه. په دغه غونډه کې یو 12 مادیز پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د افغانستان د دینی عالمانو د شورا د غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمی په وینا له اصول سره مخالفت له الهي احکامو سره د مخالفت په معنا ابلل سوی. په دغه پریکړه لیک کې په افغانستان کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتل سوي چې له اسلامي احکامو سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر سي. د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو د سولې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وروستی دریځ تایید کړی او د افغانستان د ستونزې د حل یوازنۍ لارې مذاکرات بللي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر سپای که هم په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه یو ښه اقدام بولي او وایي چې پکې تفاهم رامنځته سوی. خو نوموړی وایي په دغه غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه فتوا نه ده صادر سوي او پاکستاني دینی عالمانو د سولې میز ته د طالبانو د راکاګلو په اړه هم ژمنې نه دي ورکړې.
د غونډې سوله یې تایید کړه، مګر دا یې ونه ویلي چې پاکستان علما څه موقف لري په دې کې او څه صلاحیت لري او کولی شي زموږ طالبان چې استادانې دي هغه راولي بوی مذاکرې ته که نه. او فتوا نه ده صادره شوې چې د طلباو اموال چې افغانستان کې سرته رسوي دا جهاد نه ده، دا خلاف د اسلام ده.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي هم ویلي و چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو په ناسته کې باید د افغانستان د روانې جګړې پر ضد د جګړې د ناروا ګرځولو په اړه فتوا صادره سي چې د نوموړي په وینا دا به د افغانستان د جګړې له راکمېدو سره مرسته وکړي. وسلوالو طالبانو له دې ناستې سره مخالفت څرګند کړی و او کم ارزښت یې بللی و. خو د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه کولای سي د افغانستان او پاکستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
تاسی دا رحمت الله افغان رپورت اروید که غواړی چې په اندونیزیا کې د ورسې غونډې پریکړلې کې هغه فتوا چې دوی صادره کړې ده دا اول ولې زموږ په پانی ته ورسې ازادي رادیو ټکی کم زموږ پر پانه باندې خبره ستوي ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تر څلورنیمو بجو وروسته په دې خپرونه کې دوه پروګرامونه د حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو پروګرام درسلرونو د اروېدو لپاره یې راسره اوسئ. په ولسي جرګه کې او د افغانستان په یو شمېر ولایتي شورا کې د فرا د خلکو یو شمېر استازي وایي چې په فرا کې بې امنیتي ته مرکزي حکومت پام نه دی کړی. د فرا له مختلفو ولسوالیو څخه د جګړو او د وسلوارو نښتو خبر ورکول کیږي او د فرا یو شمېر استازي وایي چې حتی د فرا مرکز د خطر سره مخامخ دی. یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرا ولایت اړوند په لهجوین، پشترود، بالا بلوک ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي د یاد ولایت امنیت ته د جدي ګواښ او سقوط خبره کوي. د فرا ولایتي شورا غړي جمیلې امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فرا کې له سختو جګړو دوه ورځې تیریږي خو لا هم هغه ولایت ته هیڅ اضافي ځواکونه او مرستې نه دي رسیدلي. اغلی امینی وایي یوازې څلور پنځه ناحیې دي چې له طالبانو سره نه دي. نور زه په ډاګه وایم چې مرکزي او محلي حکومت ختم دی. ولسوالۍ یوازې په نوم دي. زموږ تر ټولو بامنه ولسوالۍ همدا جوین وه چې ښه پوهېږئ د فارا امنیتي وضعیت خراب دی. دا ستونزه یوه طرفه کړی یا یې طالبانو ته پرېږدی او یا لږ تر لږه خودوالو ته کې ورکړئ چې دایمي دلته وي. نوموړي وایي د دغه ولایت په لهجوین ولسوالۍ د وړمې شپې په بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلې اوښتي خو د 45 دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې خبره هم کوي. د غلی امینی په خبره وسلوال طالبان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ولایت ته راځي. له دې سره د شنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم د فرا د وروستي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې او د وکیلانو لخوا په دې ټینګار وشو چې دغه ولایت لپاره ځواکونه ډېر شي. د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبی
فرا یکی از ولایت‌های بزرگ افغانستان است.
اغلی همیرا وایي فرا د افغانستان یو لوی ولایت او پراخه ساحه لري. دغه ولایت ځواکونه باید لکه د کندهار، هرات او هلمند په څیر تجهیز شي. خو له بده مرغه فرا تر ټولو کم ځواکونه لري او هغه هم تجهیز نه دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د فرا، غور او فاریاب په څو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې تاییدوي خو وایي په شاهي تنبه ولیدي. د دفاع وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د خلکو د استازو د اندېښنو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې فارا ولایت ته کافی ځواکونه رسیدلي او دغه ولایت د سقوط تصور هم نشي کېدلی.
فارا حملات صورت گرفته و یقینا برای نیروهای دفاعی افغانستان
دوی په فارا کې حمله شوې دي او تیتو حمله زمونږ ځواکونو ته هم ستونزې جوړې کړې. په دغه سیمو کې زمونږ شپاړس کسان وژل شوي خو اوس هلته هیڅ خبره نشته او وضعیت نورمال دی. موږ هیڅ سیمه نه لرو چې دوی په لاس کې وي. دوی یوازې حمله وکړې وژنه یې وکړه خپل هم وژل شول او بیرته وتښتیدل.
کشته شدند و گریختند.
خود وسلوالو طالبان و ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پانه کې لیکلی چې دوی د فارا ولایت په مرکز کې یو پوسټ او د جی ان ولسوالۍ قومندانې نیولې او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې ده. په ولسي جرګه کې د فارا د خلکو استازي همیرا ایوبی وایي د جګړو شدت د حکومت د بې پروايي نتیجه ده چې په وینا یې که حالات همداسې روان وي دا به دولت ته خورا ګرانه تمام شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په ورسو مخکې دي چې په افغانستان کې د الکترونیکی شهادتنامو د ویش ته پیل څخه خبر سي. په افغانستان کې پر انتخاباتو خبرې کوي چې تقریبا ورته ستونزه ورسره یاده سوې ده. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ادارې وایي چې د تذکرې پر کاپي باندې هغه سټیکرونه چې لګول کیږي دوی اندېښنه ورته لري او هغه اندېښنه یې دا ده چې کېدای سي دا سټیکرونه جعلي هم ترلاسه سي او پر تذکرو باندې ولګول سي. دا چې دا به پر انتخاباتو څه اغېز وکړي د خان محمد سیند پر پورت کې واوري.
د تذکرو پر کاپیو د سټیکرونو نصبول د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو لغبرګون سره مخ شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه اقدام پر بنسټ یو کس کولی شي چې څو ځلې او په څو مرکزونو کې رایه ورکړي.
تصمیم آخر بدون شک در جامعه تا حد نگرانی را به بار آورده که ممکن است
دوبل وروستی تصمیم پرتل شک په ټولنه کې اندېښنه را پارولې دي او ممکن لدې لارې د درغلې او ناوړه ګټې اخیستنې امکانات ډیر شي. که په دغو انتخاباتو کې د درغلۍ کچه زیاته وي پر انتخاباتو به د خلکو باور کم شي.
ممکن در بعدها بسیار پایین بیاید.
خاغلی رشید ټینګار کوي چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم په پام کې ونیسي. په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا یو اعلان خپره شوی چې پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلی چې د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دغه کمیسیون تصمیم نیولی چې د مراجع کوونکو د غوښتنو په صورت کې سټیکر دې د تذکرې پر کاپي ولګول شي. لدې وروسته ځینې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینې کمیشنران په دغه پریکړه کې شریک نه دي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د هیواد ځینې خلک پر تذکرو د سټیکرونو لګول د ځانونو لپاره امنیتي خطر ګڼي، له همدې لامله په انتخاباتو کې له ګډون سره لیوالتیا نه ښیي. د راپورونو له مخې دغه اندېښنې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو د ګډون د کموالي لامل دي. په همدې دلیل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر پنځم به پورز د نوملیکنې په ولایتي مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه یو میاشت نور هم وغځوله. اومه غوښتل د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو د اندېښنو په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د تذکرې پر کاپۍ د سټیکرونو له نصبولو سره مخالف دي. دغه جرګې غړي عبدالقادر وطن دوست وایي
نو دا معنا چې دا انتخابات به د تقلب نه ډک یو د انتخابات به نه وي انتصابات به وي ځکه په یوه تذکره هغې باندې یو کس کولی شي په سلو مرکزونو کې ثبت نام وکړي.
د ولسی جرګې بل غړی فکوري بهشتي د معلوماتي بانک په جوړولو تاکید کوي ځکه د ده په خبره معلوماتي بانک کولی شي چې د هر ډول فساد او درغلۍ مخه ونیسي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې دوی به د افغانستان د انتخاباتو د مشروعیت د خوندي ساتلو لپاره په دې پروسه کې د هر ډول درغلۍ مخنیوی کوي. په افغانستان کې به اول وار د ښوونځیو فارغانو ته الکترونیکي شهادتنامې ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادتنامو ریاست نن ازادي راډیو ته ویلي چې دا سیستم به په تعلیمی نصاب کې د فساد مخنیوي وکړي. ناجیه ساپی په دې اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د برېښنایي شهادت نامو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د هیواد په اکثرو ادارو کې سیستم پخوانی او غیر کمپیوټري دی چې د فساد موجودیت او بېلابېلو نورو ستونزو ته یې لاره هواره کړې ده. خو د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادت نامو رئیس محمد اسماعیل خطاب د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د نوي کمپیوټري ټکنالوژۍ په وسیله به تر ډېره د کاغذ پرانیو او د وخت ضایع کېدو مخه ونیول شي. نوموړي د دغه نوي سیستم جوړېدو
کاغذونه اخیستی دي چې 3,00,000 یا 2,00,000 شاګردان مونږ فارغ لرو. د دوی لپاره مخکې نه هغه ضروري لوازم چې هغه مونږ ځای په ځای کړی دي. وجه دا چې مونږ پرنټنګ اوس تل لپاره د روان کال لپاره مرکزي کوو. سیټ اپ چې غیر مرکزي کیږي یوازې نتایج داخليږي په ولایتو کې، نتایج سکین کیږي سیستم ته داخليږي په ولایتو کې، نور د پرنټ موضوع وغیرہ دا ټول شان مونږ دلته کوو. طبیعي خبره ده چې کوم نتایج سیستم کې داخليږي په ولایتو کې هغه به د مکتب سره کتل کیږي او همدارنګه د مرکز سره به هم مقایسه کیږي.
په دغه نوي پروسه کې د نتایجو سکین کول، سیستم ته د زده کوونکو د کلنیو نمرو داخلول، سیستم ته د زده کوونکو د کلنیو نمرو داخلول، په دریو پړاوونو کې سیستم ته د داخله شویو معلوماتو تاییدول، په ځنګړو امنیتي رمزونو سنبال کاغذ کې په چټک او منظم ډول د شهادت نامو چاپول شامل دي. دغه شان په نوي شهادت نامو کې د ثبت ځنګړی کوډ شته چې د هغې په وسیله هر دولتي او غیر دولتي اداره کولی شي چې د زده کوونکي فراغت په انلاین ډول ثبت کړي. په ورته وخت کې د ښوونځیو یو شمېر فارغان چې د شنبه په ورځ د برېښنایي شهادت نامو د اخیستلو لپاره راغلي وو، د یادې پروسې له پیل څخه یې خوښي څرګنده کړه او وویل چې په کمه موده کې وتوانېدل چې دغه شهادت نامې ترلاسه کړي.
یلدا امیر یکی از فارغان صنف 12 لیسې آریانا، ما بسیار خوشحاله سیم از اینکه
یلدا امیر یم له 12 ټولګي څخه فارغ یم. زه ډیره خوشاله یم له دې پروسې نه. دا یو ډیره ساده پروسه وه. نوملیکنه مو وکړه، تذکره او عکسونه یې واخیستل او څو ورځې وروسته راغلو شهادت نامه مو واخیستله.
زمانه محمد مدثر ده او نن د دې ویاړ لرو چې په افغانستان کې مونږ برېښنایي شهادت نامې ترلاسه کړلې او دا یو نوین او ډېر ښه اقدام وشو په افغانستان کې چې مونږ وکولای شول چې د خپل سیستم برېښنایي وسازو. پروسه ډېره شفافه او ډېره زر ترسره شوله او په ډېر کم وخت کې مونږ وکولای شول چې د خپل شهادت نامې ترلاسه کړو.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د برېښنایي شهادت نامو د پیل پر مهال ډاډ ورکړ چې د دوی نظارتي ټیمونه به په ولایتونو کې له پروسې څارنه کوي او هڅه یې دا ده سو پروسه په پوره شفافیت مخ ته ولاړ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په ورسیو نړیوالې مسلې ته، د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ یو وار بیا زیات سوی دی. ایران د لبنان له خاورې پر اسرائیل راکټي حمله کړې او اسرائیلي الوتکو په سوریه کې ایراني تاسیسات ویشتې دي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د لبنان د جولان له لوړو پر اسرائیل د وروستیو راکټي بریدونو او بیا د سوریه په خاوره کې د اسرائیلي الوتکو هوایي حملو د تهران او تل ابیب ترمنځ شخړه زیاته کړې ده. د ایران یو مخکښ مذهبي مشر آیت الله احمد خاتمی د جمعې پر ورځ ویل که اسرائیل د ایران ننګولو ته دوام ورکړي نو له تباهۍ سره به مخ شي. دغه ایرانی ملا ویلي دی هیواد به د لرې واټن ویشتونکو میزایلو خپل پروګرام پراخ کړي او که اسرائیل د هغه په خبره احمقانه عمل وکړي نو تل ابیب او بل اسرائیلي ښار حیفا به له خاورو سره یو کړي. د لبنان د پارلمان رئیس نبیل بیری چې له ایران پلوه حزب الله ډلې سره نږدې دی متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې که پر ایرانی اهدافو بریدونه دوام وکړي نو هغه زر تنه امریکایي سرتیري به له خطر سره مخ شي چې دا مهال په سوریه کې دي. بل لور ته د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن د سوریه ولسمشر بشار اسد ته خبرداری ورکړی چې په خپل هیواد کې د ایران پوځي حضور ختم کړي کنه زیان او ستونزې به ویني. لیبرمن ویلی دی زه اسد ته پیغام لرم چې ایرانیان لری کړه، قاسم سلیمانی او د قدس ځواک لری کړه، د دوشتون تا ته ګټنه بلکې تاوان رسوي. اسرائیل وی د لبنان له خاورې پر اسرائیلي هدافو د تیرې اونۍ راکټي بریدونه د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک د مشر قاسم سلیمانی په امر شوې دي. د اسرائیل پوځ د جمعې پر ورځ ویل 28 اسرائیلي جیټ الوتکو د پنځشنبه پر ورځ د 2 ساعتونو لپاره د سوریه پر خاوره حمله وکړه او دغلته ټول ایرانی تاسیسات پنخ کړل. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې صدر اعظم تریزا مې تېره شپه تلیفوني خبرې کړې دي او د اسرائیل پر وړاندې د ایران پارونکو بریدونه غندلې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي اوس وخت رسېدلی چې د نړۍ ملتونه پر ایران فشار راوړي چې خپل خطرناک چلند بدل کړي.
دا د ازادي راډیو د وروسته په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او د ځوانانو اونیس پروګرام. ازبکستان حکومت په روسیې کې امر کړی چې د هیواد په اندیجان ولایت کې د ولایت په زاړه ښار کې د 2000 کسانو کورونه ویجاړ شي او نوې ټاورونه یا لوړ پوړي بلاکونه ور باندې جوړ شي. په اندیجان کې د خلکو ته چې په زور له خپلو کورونو د ښار لمنو ته استول کیږي ویل شوي چې هغوی ته نوې کورونه ورکول کیږي. خلک وایي چې نوې کورونه چې حکومت ورکوي ډیر واړه دي او د هغوی له ځمکو او کورونو چې د ازبکستان حکومت یې په اندیجان کې ورڅخه اخلي د مقایسې وړ نه دي. د ازبکستان حکومت په وروستیو 50 کلونو کې داسې فرمانونه ورکړي چې ظاهرا د خلکو د استوګنې د شرایطو د ښه کولو لپاره دی. خو د دغې سیمې و اوسیدونکي شهزاده یونس و د ازادي راډیو ازبکي برخې ته ویلي چې له سلګونو کلونو راهیسې کورنۍ او خپلوان د اندیجان په زاړه ښار کې چې تاریخي ځای دی اوسېدل. دا وایي د ازبکستان د خلکو د رواج له مخې د دې کورنۍ په هر کله چې خپل یو زوی ته واده کړی په دغه کور کې یوه بله خونه ورته جوړه کړې او د دوی په کورنۍ کې اوس ډېر کسان ژوند کوي. نو دوی نسي کولای چې په هغه اپارتمانونو کې چې حکومت یې ورکوي ځای سي. شهزاده یونس و ویلي په دې وروستیو کلونو کې د دوی په کور کې 15 نوې خونې جوړې شوې دي او هغه کور چې دوی ته حکومت ژمنه کړې ده ډېر کوچنی دی. د اندیجان خلکو ته د سیشن په ورځ د حکومت دغه فرمان ورکړ سو چې کورونه تخلیه کړي او د فرمان له مخې نن باید د کورونو د چپکولو کار پیل شوی وي. تر ټولو ستونزمنه خبره د دوی لپاره دا ده چې البته دوی د اندیجان د مشتقلک سیمې اوسیدونکي دي. دوی ته حکومت لا نوي کورونه نه دي جوړ کړي. د سیم شاروال له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه کړې ده. خو د اندیجان د شاروالۍ او چارواکي د خپل هویت ته پټ پات کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د اندیجان د خلکو شکایت حکومت نه ثبتوي. په دې ډول د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې د اندیجان خلک د حکومت له لوري په زور غلي شوي دي. د بشري حقوقو یو څارونکي جوشوا فرانکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ازبکستان خلک په دوامدار ډول په ډار او ویره کې ساتل شوي دي او حتی د حکومت پر کار منتقدان تر جرمني او سویډن هم تعقیب شوي دي. د ازادي راډیو د څلور بجې او 28 دقیقې دي. د ازادي راډیو په څلور نیمو بجو به تاسو د نن ورځې د مهمو خبرونو سرخط واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو اوریدونکو سلام. عبدالرحمن له ننګرهار لیکي. حکومت څخه خلک خپه دي ځکه چې 15 میاشتې وسوې چې د کلینیکونو پرسونل معاش نه دی اخیستی. روژه را روانه ده نو خلک څه وکړي؟ خلک د راتلونکي لپاره خوشبینه نه دي ځکه دلته امن نشته. نو وایي یو کس چا په کلی کې نه پرېښود، هغه ویل چې اسمی د ملک کره وتړی. سلام عظیم الله له خوسته په پیغام کې لیکلي، موږ په ولسوالۍ کې زیات خلک په انتخاباتو کې برخه نه اخلي ځکه دلته د کاندیدانو فعالیت نسته. اوریدونکو تاسې خپل پیغامونه که یو څه واضح ولیکئ نو موږ ته به یې ویل ډېر اسانه وي. فضل الرحمن د زابل د دای چوپان په ولسوالۍ کې لیکلي چې دلته نسایي او ولادي ډاکتران نسته او خلک له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. اوس به فریبا ظاهر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بغلان د مرکز پلخمري په ځینو برخو کې درنو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولې دي. د بغلان د والیوان محمود حقمل ازادي راډیو ته ویل چې د نننیو سیلابونو له کبله یوه میرمن مړه، یوه ټپي او دوه ماشومان له تراک دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د کارکوونکو له قبله راپور ورکړی چې څه باندې شپېته کورونه د پلخمري په ځینو سیمو کې تخریب شوي دي. د غزنی د اندړ ولسوالۍ مسولین وایي له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او مرستې ته اړتیا لري. د اندړ ولسوال محمد قاسم بیسواد ازادي راډیو ته وویل چې له مرکزي چارواکو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي وایي په راتلونکې اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي. د دغو هڅو یوه برخه ده چې له مخې افغان حکومت غواړي روان لمریز کال د دغه هېواد د صادراتو سطحه له 1 میلیارد ډالرو لوړه کړي. د امریکا دوی جنگی جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بمغورځونکو الوتکو سره مخ شوي دي. د امریکا د دفاع هواز وک په اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه تېره ورځ د الاسکا د لویدیځو څنډو په 300 کیلومتره کې شوې ده. او د ماليزیا پخوانی صدر اعظم چې ائتلاف حکومت یې د تېر اونۍ په انتخاباتو کې حیرانوونکې ماته وخوړه، د چارواکو لخوا ممنوع الخروج شو.
اوریدونکو د غزنی د اندړو د ولسوال په نوم کې به تصحیح وکړو. ولسوال محمد قاسم دی سیوال له ازادي راډیو سره خبرې کړې وې، معذرت غواړو. اوس به مرزی احمد زید د ساعت د مهمو خبرونو د سپورت خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او پاکستان د جمناستیک ملي لوبډلې نن له یو بل سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا سیالۍ په پېښور کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو دواړخیزو لوبو کې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړو او دوه روزونکو ګډون کړی دی. د جمناستیک دواړخیزې سیالۍ د پاکستان د جمناستیک فدراسیون په نوښت نن پیل شوې او دوه ورځې دوام کوي. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په لړ کې نن د کینګز پنجاب او کلکتې او د دهلی او راجستان رایلز بنګلور لوبډلو ترمنځ دوی سیالۍ ترسره کیږي. کینګز پنجاب چې افغان لوبغاړی مجیب زدران له ځان سره لري، تر دې دمه د جدول په درېیم مقام کې دی چې د نننۍ بریا سره یې بل پړاو ته د وتلو چانس ډیریږي. دهلی او راجستان بیا تر اوسه یوازې درې درې سیالۍ ګټلي او د مخته تګ څخه پاتې دي. د دغو سیالۍ د تېرې شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز د دغه لیګ نسبتا نوې مخکښې لوبډلې چنای سوپر کینګز ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له سلتویګو سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12:45 د ریال مادرید په کوربتوب پیلېږي. دغه ورځ د لا لیګا د نن شپې په نورو لوبو کې ریال سوسیدت له لیګانس، جیرونا له والنسیا، دیپورتیو له ویاریال، خطافه له اتلتیکو مادرید او الویز له اتلتیکو بلباو سره لوبه کوي. دغه لوبې نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 9:00 ترسره کیږي. اتلتیکو مادرید د 15 امتیازونو په درلودو سره د لا لیګا جدول په دوهم کتار کې، ریال مادرید د 2 او 1 امتیازونو په درلودو سره په دریم، او والنسیا د 8 امتیازونو په لرلو سره د جدول په څلورم قطار کې ځای لري. د سپورتي خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسو د نن ورځې د خبرونو او رپورټونو د تفصیل د لوستلو علاقه مندان یاست یا غواړي چې پروګرامونه له سره واورئ، لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. د پروګرامونو د مهال ویش په ځای کې تاسو د ټول د نن ورځې پروګرامونه له سره اورېدلی سئ او همداراز کولی سئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې د نن ورځې رپورټونه ولولئ او پر فیسبوک او ټویټر هم د ازادي راډیو حسابونه پیدا کړئ. اوس دوه پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او بیا وروسته تر هغه د ځوانانو پروګرام.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ازادي راډیو ته ستړي مشي ته حقیقت سده د دیونی په خبرونه کې مو یو ور بیا ز اکرام الله اکرام هر کله کوم هله د چي ټول روغ جوړو سیو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په سیر تر پای واوري. هاشمي صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مورا ک پایل لدین کو د سپتنام کومه مرحله چې پایل شوی و د حمل په 15 باندې او ټاکل شوی چې د سور د میاشتې په 23 نیټه باندې پای ته ورسیږي. لدین وروسته به دوهمه مرحله پایل کیږي چې پولیس والیو کې به د سپتنام پروسه وي. اغه کومي هيلي چې تاسو درلو دي د سپتنام د لومړی مرحله نه تر دې د م تر لاسه شوی دي پوره شوی کسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب تاسو نه او تاسو په تخنیکی امکانونو لري مننه کوم. دغه پروسه چې تاسو یاد کړه 15 د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخ کې روانه ده او ورځ په ورځ افزایش د سپتنام کې پورته ځي. د ارقام مونږ په خوشاله یو او هیله مندي هم ده هم ده نور هم د افغانستان خل منسجم شي او خپل تصمیمونه سی اورشي مرکزو ته ځان سب کی تر سو کول شي په اند انتخاباتو کې شرکت
بو سنی سپتنام ته په قتل سره او د نام نه یو شمیر په خط په قتل سره تاسو د سې کوم پریکړه کړی دا یا د سې کوم تصمیم لری چې د سپتنام دغه لومړنی پروسه وغځول شي د درشتم د سورنه کومې بلې نیټه ته.
اکرام صاحب، دا د افغانستان د خلکو حق دی چې په کمیسیون ورته زمينه مساعده کی او د ریشي سپتنام کی کابینه په هر عواملو باندې تر اوسه پرې سپتنام نکړ. اول خو مناسب داده چې داخل خپل تصمیم ونیسي او راشي ځان سپتنام کی، ولیک په اخر ورځ کې چې پروسه ختميږي او خلک ډیر پاتې کیږي او تقاضا دا اوسيږي چې دا باید زمينه د سپتنام ورته مساعده شي، نو کمیسیون مکلفیت لري چې دا زمينه مساعده
که چرته د سپتنام دا پروسه نیټه ورسته کیږي او موده غزول کیږي، نو د انتخاباتو په محل ویش باندې به کوم تاثیر ولري؟
نه، به هیڅ کلم نه کیږي. هر کار چې موږ کوو مطابق د پلان به کوو، مطابق د تقویم د انتخاباتو به کوو. موږ مخکې پیشبینی لرو، ولی هر تمدید نتیجه چې راځي دا به داخل دغه چوکاټ کې راځي چې مخکې نه مخکې پلان شوی دی.
د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري اوسنی سپتنام ته په کتلو سره په خارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګه ده او دلیل نامنی په ګوته کیږي. اغه سیمې چې اغه ډیر نام نه دي، مثلا ولسوالۍ تبان لخارون نه ډیر نام نه دي، کدا پروسې دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې په ولسوالیو کې پیل کیږي، تاسو کوم اندېښنه نه لرئ چې هلته شاید په خارونو کې چې سپتنام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګ ده، نو په ولسوالیو کې شاید له دې نه ډیره کمرنګ وي؟
موږ په شروع کې سود پاسه وزره مرکزونه پلان کړو د افغانستان لپاره، د افغانستان د غونډو خلکو لپاره. دغه مرکزونه مخکې نه مخکې تثبیت شوی وو چې کوم ځای کې د نفوس او د په ساحې د لریوالي په اساس باندې چې داخل دغه ځای ته راشي. نو د دې غونډو مرحلې څخه موږ یو څل په داوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانه باندې سپتنام وشو چې 1,300,000 نفر د پاسه تقریبا سپتنام شوی. نو دې ته په کتو سره او دغه روان صورت پیدا کړی دی. نننی ګزارشونه هم دا و چې د تیرې ورځې د بلې ورځې نه ارقام نور هم ډېر تلي. خلک اوس ډېر مراجعه کوي. هغه کون چې شروع کې ورته ویل کېدل چې دا پروسه ډېره سست روانه ده، نو اوس صورت پیدا کړی دی. او هیله مندي دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا خلک نور هم منسجم شي، دا نور ته نور هم خلک تشویق شي چې تر سوری شي دغه پروسه کې خپل سپتنام وکړي. نو دې لپاره موږ ورته تشویش نه لرو چې دا روان دی، صورت وي خراب روان دی، بلکې ورځ په ورځ دا ښه کېدل روان دی او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو. په دغه ټاکلي وخت کې موږ انشاءالله چې هغه خپل هدف نه هم پورته رسي.
تاسو یادونه وکړه چې 14,00,000 کسانو تر دې دمه خپل نوم لیکنه کړې ده. وروسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسیون له لوري چې باید څومره کسان لږ تر لږه سپتنام وکړي؟
هغه وروسته ارقام خو کله چې سپتنام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کړو. ولې په تیر انتخاباتونو او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی، هغې ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیر انتخاباتو کې شرکت کړی دی، نه چې کارتونه اغوستي کارتون خو یو میلیون یویش میلیون کسان راغستی ولی شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه و نو موږ امیدوار چې په داینده انتخاباتو کې او داینده راتلونکي اته ویشتم د میزان لپاره دومره کسان ثبت کړو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې
که بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته نامنی د شفافیت په وړاندې یو لر ټولو سترو ننګونو څخه ده په وروستیو کې چې موږ کتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د ثبت نام په مرکزونو باندې حملې هم وشوي دا شاید وروستۍ نه وي دغه نامنی ته په کتلو سره تاسې شفافیت څومره تضمینولی شي
اول خو یو مسله موږ انتخابات په افغانستان کې کوو او افغانستان کې کافي ډیر کلونه وشول چې جنگ روان دی نامنی ده بدبختی ده الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختم شي او افغانستان خلک هم لکه د نورو مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده زندگی وکړي د نامنی متعلق چې ده موږ نگران یو ورته ولې خو دا بل چارهم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډېر کلو رئیس موږ دغه اور کې سوځیږو د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړو ګوري یو خو کوم درسونه چې تیرو انتخاباتونه اخیستل شوي دي کمیسیون هغې دپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي د دې څخه قانون اصلاح ده قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی و قضایی تعقیب لري درحال کې مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله وه بل مسله چې دغه اوس موږ تاسې روانو ثبت نام دی نوملیکنه ده لیست جوړیږي دا خپله د شفافیت دپاره ډېر لوی یو پروګرام دی چې شفافیت تضمین کړي د دې دپاره چې غونډ د افغانستان خلک پوهیږي چې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان ثبت نام کړی او څومره کسان واجد د شرایط دي هلته نو هماغه اندازه به خلک ځي رایه به ورکړي هغه د خیالي او اضافي رایه او استفاده به نه کېږي او کمیسیون به هم اضافي ورق نه لیږي هغه ځای ته دا ډېره مهمه او کلیدي پروسه ده د دې دپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت د شفافیت تضمین وکړي بله مهمه مسله د هغه د انتخاباتو په ورځ کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه د دولت کارمندانو څخه د دولت مامورینو څخه استخدامیږي به هغې نه په انتخاباتو په ورځ کې به کار اخیستل کېږي چې سابق د به نه اوسېږي چې هغه کسان چې هویت به یې حکومت ته نه و معلومه او هغوی به په انتخاباتو کې ونه دلدله هر تقلب به چې وشو نو بیا باید عدلي تعقیب دپاره هم پیدا کېدو نه ولې خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړې ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغوی به انتخابات مخکې وري د کمیسیون د مدیریت لاندې نو دې دپاره دا داغونه هغه دي درې مرحله هغه خیالي مرکزونه وو چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه و صندوقونه به ډکېدل هغه شیان غونډ حاضر شوي دي کمیسیون ورته متوجه دا غونډ دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینوي
یعنی د ثبت نام اوسنۍ پروسې ته یا د ثبت نام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې په کوم ډول باندې ثبت نام کیږي او تاسې مطمئنه سئ چې د تقلب مخنیوی به وشي او پاک انتخابات به ولرو
یو شی اکرام صاحب بیا کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کیږي په اروپا کې هم نه کیږي او بیا څه چې موږ تاسې په افغانستان کې ولې په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسیږي چې نتیجه 100% د خلک قابل قبول ده که موږ وکولو شو چې د افغانستان خلکو دې قانع کړو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کړي نو معنا ده چې دا انتخابات شفاف پاک انتخابات چی ویدی غون تلاش به همده اوسیگی چه در انتخابات پاک او شفاف توگه ترسره شی نمده ده پارا هیلمندی داده چه در سبتنام پروسه باید کامیه بشی او پروسه سبتنام که باید دیر خلق شرکت وید
خو در افغانستان ورسی جرگی تیر و رزم پا دیاره اندیخنه در لوده خصوصا د تذکیره و در سبتنام پا برخه که چه یو تذکیره پا سو بلا بلو مرکزونو که سبتیگی که چر تا در روان پمدی شکل باندی ادامه پیدا که در پروسه پمدی شکل باندی مخت تلاړه شي فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي
ګوري یو خو سو پروسی دی اونې سره یو ځکیږي هغه تذکیرو ویش مکمل یو بل اداره ده چې مخکې وري د هغې مسؤلیت دی چې د سوالو ته ځواب ورکړي ولې هغه کوم تفاهمنامه چې موږ سره امضا کړې ده هغې موږ ته تعهد کړی دی چې هر هغه تکراري او جعلي تذکیره چې ثبتیږي هغوی به مخکې دې نه چې کمیسیون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي دا دا به هغوی سره شریکوو هغوی به مونږ ته د دې تضمین راکړي چې دې کې تکراري او جعلي تذکیرې نشته. هغه سیستم به هغوی سره موجود دی او فیصله مو هم دا ده چې بیا په آخر روز کې چې ثبتنام خلاصیږي دا لیستونه به مونږ د هغوی سره شریکوو هغوی به خپل په ډیټابیسو کې دا سرچۍ هر هغه جعلي تذکیره تکراري تذکیره چې اوسیږي دا به لرې کیږي. بله مسله چې تشویش نه ده هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده یو خو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی. دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي که یو کس شل تذکیرې هم ولري نو یو ځای کې به یو رایه ورکولی شي نو اضافه به نشي ورکولی. نو دا معقول مسایل دي چې دا تضمینوي چې دا انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف وي.
خو غلوی د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې تجربه کړه د ډېرو ښو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ یې ډېر په اسانه باندې پاک کړی شو.
زه فکر کوم چې وسایل نه پیدا شوي بلکې تقلب په رنګ شوي او بعضې ځایونو کې ښه رنګونه بدل شوي وو بعضی سوء استفاده شوی و د پرنګو کې ولی که د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکړي غون خلک زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلک نیولی وشي.
کومه د ثبت نام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله پای ته رسیږي ولسوالیو ته غځول کیږي یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسله والو مخالفینو په ولکه کې دي په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانیستل کیږي یعنې هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کیږي که څنګه؟
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسیون ورته باید رسیدګي او هغې ته هغه زمینه مساعده کړي تر څو هغې ثبت نام وکړي او هغې بیا د انتخاباتو په ورځ سهم او شرکت وکړي. هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتي مسؤولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي موږ به هلته مرکز خلاصو. هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه ممانعت وکړي موږ به هلته مرکز نوازو. ولی هغه خلک چې په ناامنو سیمو کې دي د هغې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدې ترین منطقه کې ورته چې امن ده هلته به د هغوی په نوم باندې مرکز اوسیږي د ثبت نام دپاره چې تر څو که هغه خلک علاقه ولري او وکولی شي چې ریشي هلته په هغه مرکز کې ځان ثبت نام کړي ولی که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړ شوی دی هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي هغه د حکومت لاسته راشي نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځای ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کوو.
درستې پوښتنه په توګه هاشمي صاحب هغه کسان چې ثبت نام ونه کړي هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه؟
په هیڅ صورت. یو مهمه موضوع ده اکرم صاحب عبدالقادر مننه غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکرر اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتو باندې اعتماد نه کوي هغه باطل دي. هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي هر چا سره چې اوسیږي بخاری کې دی واچي ودې سوځي. دا پروسې لپاره معیار ثبت نام دی او د ثبت نام لپاره معیار تذکیره ده. نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغوی ته نږدې اوسیږي او د انتخاباتو په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي چې اتویشتم د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والي او همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي دا لیست هلته هم موثر دی که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي.
ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب کور ودان
سلامت شي تاسو نه مننه جوړ اوسئ.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نو سونو نو سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نه زده کوي او دا ورته شرم ښکاري چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نه زده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هلکان په دغه کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دې نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې سینما اړتیا نه ورته پېښي.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوی څه زده دي،
دېګ وکوم یا ځینې نور کارونه استما ضرورت وي، بیا کوم لکه کالي اوتو کول.
افغانی ټولنه کې لماشوم تو به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کېږي یا د ښځو مربوط کېږي، هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هلکان په دغه کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کېږي، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته یو لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېری شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطي مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور دی، زموږ پلار دی. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پېښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پېښېږي تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلیه کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده او دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوی څه زده دي، کور کارونه موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي زموږ خپله وخت وږی کرام تر وکړه څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پېښي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا دی چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وای ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاته سوی یم، یعنې ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل ما خوخی نه خو مطلب زده می دی.
تاند څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلور بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي. درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالای ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کول وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
او زه کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبره ته راخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وخت په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي، یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې، دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی دی چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره بوټ بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوي که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزول کولای ما او حتی مثلا تقدیر کړی يم ز لخلکو هم هیللم چې دې کیسو ته ونه ګوري ځکه چې زمون پټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته نوړه یا بد عکس العمل لري خو کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه لومړی زده کول په کار دي دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي خو زه پوهېږم مثلا اخلای پخلای چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي نو دوی کولی شي له خپلې مور سره له مېرمنې سره له خور سره کینی یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي بله ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي یا یوه ورځ دوی ورسره کینی چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي د جریان دی ورځ ورسره تعقیب کړي بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي اسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګ د کور په کارونو کې له مور خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه همدلته پېته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ